زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاهدون نافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان امنیتي ادارو سږ کال د کوکنارو د کښت اړول په خپلو لومړیتوبونو کې نه و شامل کړی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمې پیښې ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ته د ماین معلومولو 25 دستګاوې ورکړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې له معینیت سره د 15,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ماین پیدا کولو د دستګاوو مرسته وکړه. له نشه یي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار وایي دا دستګاوي به په ناامنه سیمو کې د کوکنارو د کښت اړولو پر مهال له پولیسو سره مرسته وکړي چې ښخ شوي ماینونه پیدا او ورسره به د پولیسو د مړینې کچه راکمه کړي. په بغلان ولایت کې درې کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د بغلان ولایت امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر شاه محمد پویا آزادۍ راډیو ته وویل درې کسان چې غوښتلې 15 کیلوګرامه چرس د ګازو په ډبه کې قاچاق کړي له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د یادونې وړ ده چې درې واړه تورن کسان نیول شوي او عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ته د 15 تورنو کسانو دوسیې لیږل شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د دوی مرکز ته په تیره یوه اونۍ کې د نشه یي موادو د قاچاقو 12 قضیې له 15 تورنو کسانو سره یو ځای لیږل شوي او د څېړلو په حال کې دي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو د قضایي غونډو په ترڅ کې د نشه یي موادو 19 قاچاق کوونکي چې یوه یې ښځه وه له یو کال او شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر 10 کلونو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د ننګرهار پولیسو تر 500 کیلوګرامو ډېر نشه یي مواد نیولې چې په سلګونو نشه یي ګولۍ هم پکې شامل دي. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو یو تن هغه مهال ونیو چې غوښتلې 28 کیلوګرامه چرس په سرخرود ولسوالۍ کې د یو موټر په واسطه قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې دوه کسان چې غوښتلې 24 کیلوګرامه هیروین له بهسود ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کړي د جلال آباد ښار د شپږمې امنیتي حوزې پولیسو د تلاشۍ پر مهال نیولې دي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سرخرود په دولارې کې 5,200 ټابلیټ کا ګولۍ نیولې، خو په دې تورې لا تر اوسه پورې څوک نه دي نیولې. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له بلخ ولایت څخه فاریاب ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور دوه کسان ونیول شول. د جوزجان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر محمد جمعه بیگزاد آزادۍ راډیو ته وویل دوه کسان چې غوښتلې 23 کیلوګرامه تریاک له بلخ څخه فاریاب ته د جوزجان له لارې قاچاق کړي د سلطان کوټ په سیمه کې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د یادونې وړ ده چې په وروستیو اونۍ کې له بلخ ولایت څخه مرکزی او ګاونډیو ولایتونو ته د نشه یي موادو په ځانګړې توګه د تریاکو قاچاق ډیر شوی دی.
مسکا هوتک وچه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان امنیتي ادارو سږ کال د کوکنارو د کښت اړول په خپلو لومړیتوبونو کې نه و شامل کړي.
د نشه یي توکو نړیواله مافیا هم په همدې کې لاس لري چې پاکستان یو تعداد خلک راځي، دا تجاران او بیا دهقان ته پیسې ورکوي ستاسو کوکنار وکړي.
په روزګان ولایت کې د محتاجینو میرمنې له دولت څخه ګیله کوي چې د دوی ناره نه اوري،
چې نه د پکور چکالۍ را پرېږدي، نه لوښي را پرېږدي، نه لرګۍ را پرېږدي. نو موږ د دغه سره څنګه وکړو چې نه مو کومندان نه اوري، نه مو والۍ ناره اوري؟ اوس موږ پر چا وژاړو، چا ته ورسو، چا ته ووایو؟
له محتاجینو سره د لومړنیو مرستو په اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
ټولو ته پکار ده چې که چېرته یو محتاج په دغسې حالت کې ویني، هغه تر یو نږدې صحي مرکز یا تر یو نږدې کلینیک ورسوي.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اوس مې بیخي مینه راسپېره کوي، ورکه
زه خپل ځم نه درکوم مهمه مطلب ترازو لنشي مواد سره د مبارزه وزارت وایي چې د افغانستان په سلو کې درونی وي کوکنار په هغو سیمو کې کرل کېږي چې د طالبانو په واک کې دي. د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت د سروي رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل زموږ د لومړنۍ څېړنو له مخې په روان کال کې تر 2 لک هکټار ډېر مځکو کې کوکنار کرل سوي دي. د یادونې وړ ده چې له دې کوکنارو څخه نیمې یوازې په هلمند ولایت کې کرل سوي دي. کارپوهان د بزګرو لپاره د بدیل کښت نشتوالی او د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې د دولت کمزوري د کوکنارو د کښت اصلي لاملونه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د څېړنې لومړنۍ نتایج ښیي چې په روان شمسي کال کې تر 200 زره هکټاره ډېرو ځمکو کې کوکنار کرل سوي دي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروي رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل ناامني، بېوزلي، کاري فرصتونو نشتوالی، د بدیل معیشت پروګرامونو ناکامي او په زراعتي سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو حضور د کوکنارو د کښت عمده عوامل دي. ښاغلی احمدي وایي په سلو کې درو نوي کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کېږي.
زموږ د لومړنۍ سروې له مخې په روان کال کې تر 200 زره هکټاره ډېرو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. موږ ډاډه یو چې د 2018 کال په پرتله به د کوکنارو د کښت په کموالي کې ښه فیصدي لرو. په روان کال کې یوازې په هلمند ولایت کې په 1 لک هکټارو ځمکو او کندهار ولایت کې تر 100 هکټارو ځمکو کوکنار کرل شوي دي. په روان کال کې موږ داسې بزګر ونلی چې په خپله خوښه د کوکنارو کښت واړوي. دا وضعیت ډېر دلایل لري لکه بېوزلي، لوږه، د داسې بانکونو نشتوالی چې بزګرانو ته پورونه ورکړي او تر ټولو عمده دلیل یې دا دی چې په سلو کې 93 کوکنار په هغو سیمو کې کرل کېږي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي.
د ښاغلي احمدي په خبره په روان کال کې د افغانستان امنیتي ادارو له نشي موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه دی ورکړی او سخت کال یې یوازې جګړې ته پام اړولی دی. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډ معلومات ښیي چې تیر کال په افغانستان کې په 328 زره هکټاره ځمکو کې کوکنار کرل سوي ول. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي دوی په پام کې لري چې سږ کال لږ تر لږه 1% د کوکنارو کښت واړوي، خو دا چې اوس یې یوازې 4015 پټي د کوکنارو کښتونه اړولي داسې څرګندېږي چې ټاکل سوي هدف ته نه دي رسېدلي. سیاسي کارپوه محمد اشرف ناصری باور لري چې د افغانستان دولت له نشي موادو سره د مبارزې ستراتیژي په عملي کولو کې ناکام شوی دی، ځکه دولت ونسوی کولای شي بزګرو ته بدیل کښت پیدا کړي او د دې ترڅنګ د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
د نشي توکو نړیواله مافیا هم په همدې کلاس لري. پاکستان یو تعداد خلک راځي، دا تجاران او بیا د خان ته پیسې ورکوي ستاسو کوکنار وکړي. دا په خپل باندې یو عامل ده چې دهقان ته زمينه مساعدېږي چې د قاچاق مخنیوي کې موږ پاتې راغلي یو. دویمه مسله دا ده چې موږ دهقان ته بدیل کښت پیدا نه کړلو. د نشي توکو په ستراتیژۍ کې اولین اولویت دا و چې دهقان ته باید یو متبادل پیدا شي، د کوکنار یو بل بدیل کښت باید پیدا شي. په حقیقت کې موږ د نشي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې د خپل د دولت پاتې راغلی ده.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې روان شمسي کال کې د کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې له دولت سره د بزګرو همکاري صفر سوي ده. ښاغلی ناصری وړاندیز کوي چې د کوکنارو د کښت د انګېزې له منځه وړلو لپاره باید دوی ته بدیل کښت ورکړل سي او دغه ډول هڅه وسي چې افغان ځواکونه د نظامي عملیاتو له لارې د نشي موادو د قاچاقو لارې بندې کړي.
محمد ایاز ترنکو چې د کوکنارو د کښت په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان امنیتي ادارو سږ کال د کوکنارو د کښت اړول په خپلو لومړیتوبونو کې نه و شامل کړی.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
هر
شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس روزګان ولایت زو او هلته د موتاجینو د کورنۍ حال اخلو. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو شمیر مېرمنې وایي چې میړونه یې له دوی څخه په زوره پیسې اخلي او بیا په دې پیسو باندې ځانو ته نشي مواد رانیسي. په ورته وخت کې د روزګان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د نشي موادو د آزاد خرڅلاو په اړه ناخبري ښیي او وایي چې دوی د نشي موادو پر ضد جدي مبارزه کوي. په دې اړه به د شریف الله شرافت راپور ته غوږ شو.
په اروزګان ولایت کې په نشي توکو د روږدې کسانو مېرمنې وایي خاوندانو یې ژوند ورته تریخ کړی او اړې دي چې له کوره تېښته وکړي او یا هم ځان وژنه وکړي. د دغه مېرمنو له ډلې یوه هم 15 کلنه تمنا ده. د تمنا اصلي نوم دا نه دی ځکه دا نه غواړي چې نوم یې خپور سي. د تمنا چې سترګې له اوښکو ډکې وي او په ژړغوني اواز یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وایي چې خاوند او زوی یې دواړه په نشي توکو روږدې سوي. دغه 15 کلنه مور چې له ژړا څخه یې سمې خبرې نسوې کولی وایي هره شپه یې خاوند او زوی وهي او ډبوي او له کوره څخه وړه او نور توکي ورڅخه غلا کوي څو د ځان لپاره نشي توکي پرې واخلي. دغه مور وایي د کور ټول مصارف د دې ور د غاړې دي او کله کله اړه کېږي چې په ښار کې فکر وکړي ځکه نور ماشومان یې ورڅخه ډوډۍ غواړي. په نشي توکو روږدې کسانو دغلته یوازې د تمنا ژوند نه دی تریخ کړی بلکې د زرمینی او ګلسکي ژوند یې هم ور تریخ کړی او له ژوند کولو یې بېزاره کړي. د دوی هم دغه اصلي نومونه نه دي. دوی هم ازادي راډیو ته داسې وویل
په دغه نشه باندې اخته دي چې نه په کور کې کالی را پرېږدي نه لوښي را پرېږدي نه لرګی را پرېږدي. نو موږ د دغه سره څنګه وکړو چې نه مو قومندان نه اوري نه مو والی نه راوري اوس موږ پر چا وژاړو چا ته ورسو چا ته ووایو. زموږ په کورو کې چې عملیانو نه دی را پرېښي زما د پښو څپلۍ د ساکیانو په کور کې پرتې دي را سوړې دي وروره د غریبۍ او د خوارۍ شی دی پر موږ باندې درولی دی. موږ خپل په عیال پسې اریانې څلور اولاد مې دي بالا په دغه عیال پسې زه اریانم زه د بل مزدوري کوم د بل کالي پرې خپل عیال پسې د ستنې کار کوم مزدوري کوم دا د ستنې ټکان کار خپل عیال په چلوم سړی مې پوډرې دی عملي دی بالا خپل روین کار دی.
د دغه مېرمنو غوښتنې دا دي چې دولت یې د خاوندانو درملنه وکړي او په ټوله کې دي په دغه ولایت کې د نشي توکو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړي یعنی دغلته دي د نشي توکو د فیر او پلور مرکزونه له منځه ویسي او په نشي توکو د روږدي کسانو لپاره دي د درملنې مرکزونه جوړ کړي.
باید چې دغه د والي ته مریضه کړې ده مشرانو ته مې کړې ده کومندان ته مې کړې ده والي ته مې کړې ده زما ناره نه ده اورېدل سوې. نو زه څنګه وکړم د دې سره دغه د مرده د حکومت سره غوښتنه کوي چې دغه ساکیان دي باندې د حکومت یې ونیسي حکومت یې بوزي به یوه ورځ یې کښېنې هلته 5000 یو لک روپۍ چې ورکړي درته راایلک. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه ساکیان دي بند سي دغه روین دي بند سي روینانو ته دې شپخانې جوړې کړي روینان دې په شپخانو کې کښېنې ساکیان دي په واخېستې واخلي مابس کې دې کښېنې.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې خلکو شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې د نشي توکو پیر او پلور په عامه کېږي او دولت یې په مخنیوي کې فاته راغلی دي. د نشي توکو پر ضد د مبارزې مسؤلین بیا ژمنه کوي چې ډېر ژر به دغلته د معتادینو لپاره یو مرکز جوړ کړي. په دغه ولایت کې د یادې ادارې مسؤول جمعه خان بشري د مېرمنو دغه خبرې مني خو وایي چې په دې اړه یې مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغې هم په راتلونکي کې ورسره د رغولو ژمنه کړې.
او زه خپل په دې باندې کې یو ورته کابل ته تللم هلته مې د نشي توکو پر ضد مبارزې د وزیر سره دا بحث مطرح کړی دی د مې صاحبانو سره. بیا مې خپل شخصا د سیاتامي د وزیر صاحب سره ودیدله او د سیاتامي وزیر صاحب ما ته وویل چې په هر قیمت وي اول خو زه کوشش کوم چې د کال په منځ کې ځکه زموږ بودیجه چې په هر کال کې تصویبیږي د کال په سر کې کېږي او زه کوشش کوم چې د کال په پای کې یعنی په نوي کال کې چې تقریبا 3 میاشتې نور پاتې ده ول زه به حتما د روزګان په ولایت کې د تداوی یو ډیر قوي مرکز یو مجهز تداوی مرکز جوړ کړم.
د معلوماتو له مخې دا مهال په روزګان ولایت کې شاوخوا 25000 ښځینه او نارینه کسان په نشي توکو روږدي چې زیاته برخه یې ځوانان دي. په ورته وخت کې د روزګان امنیتي مسؤلین که څه هم په دې اړه ناخبري شي خو وایي چې دغلته د نشي توکو د له منځه وړلو لپاره کلک هوډ لري. د دغه ولایت د پولیسو مشر جنرال محمد معروف احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې دوی به هیڅکله هیچا ته اجازه ورنکړي چې د نشي توکو پیر او پلور وکړي او یا یې هم بل کاروبار وکړي.
نو بیا هم د خویندې چې دا مشکلات لري یا شکایت کړی ده تاسو ته زه د دوی نه ارزومند یم او د دوی نه هیله لرم چې ما سره شریک کړي دا موضوع او د ما پولیسو سره شریک کړي د ما دغه شاري اوزې سره شریک کړي سل په سل تاسو ته زه اطمینان ورکوم چې په دې اکله باندې موږ مبارزه کوو، قاطعانه مبارزه کوو.
لا دې ټولو سره سره په دغه ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر د څار ډله هم په دې اړه اندېښنه ښیي او له دولت غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره یو مرکز جوړ کړي.
درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 1206 نوي منځنۍ څپو خپرېږي او اوس به له معتادینو سره پر لومړنیو مرستو باندې خبرې وکړو. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د روغو انسانانو په پرتله د ناروغیو په مقابل کې مقاومت نه لري، ځکه نو دوی تر هر چا لومړنیو مرستو ته ډېر ضرورت لري. دا چې معتادینو ته په کومو حالاتو کې لومړنۍ مرستې پکار دي، له دوی سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې وسي، او له ښځینه معتادینو په تېره بیا له امیدوارو میندو سره څه ډول مرستې پکار دي. په دې اړه محمد ایاز ترنک له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې له معتادینو سره باید څه ډول مرستې وسي.
د مخدره موادو له استعمالوونکو سره لومړنیو مرستو کې مختلف مسایل شامل دي. په مجموع کې موږ کولی شو د معتادینو ضروریات لومړنیو مرستو په تړاو په دریو برخو وویشو. اول، داسې اکثرا د مخدره موادو استعمالوونکي طبي مرستو ته ضرورت لري. د بېلګې په توګه کېدای شي دوی د مخدره موادو د استعمال له کبله مختلفې تنفسي ستونزې ولري، یا هم که چېرته دوی د پچکارۍ له لارې مخدره مواد استعمالوي کېدای شي دوی بعضې داسې ستونزو وکړېږي چې هغه زرق له ساحې رامنځته شوي دي. بعضې ناروغۍ بېلګې په توګه توبرکلوز، په دې کې ډېر زیات جلدي ناروغۍ چې په اسانۍ له یو انسانه بل انسان ته انتقالېږي، هغه په دې کې زیاتې دي. له جنسي لارې انتقالېدونکې ناروغۍ په دې کې زیاتې دي، او بعضې ډېرې خطرناکه ناروغۍ لکه بي او سي هپاتیت یا تور زیړی او بلاخره اچ آی وی یا ایډز لامل وایروس، دغه هغه ناروغۍ دي چې په معتادینو کې نظر نورو انسانانو ته زیات لیدل کېږي. په دوهمه مرحله کې معتادین ځینې ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د بېلګې په توګه په افغانستان کې اکثرا معتادین د تغذیې له لحاظه د هغو وضعیت خراب شي، د سرپناه د نه درلودو په علت کېدای شي له په ژمي کې له یخه او په ګرمۍ کې له د مایعاتو له ضایع کولو او د لمر له وهلو له دغه مسایلو ژوند له لاسه ورکي. ټولنیزو مرستو کې همدا شان دي، ناروغانو لپاره غذایي مواد، د هغو لپاره عاجله سرپناه او دې ته ورته نور خدمات شامل دي. په درېیمه مرحله کې کېدلی شي ناروغانو ته یا هغه معتادینو ته چې هغه لومړنیو مرستو ته ضرورت لري، هغو ته موږ بعضې رواني خدمات ورکړو، د هغو معلومات لوړ کړو، د هغو د مخدره موادو د استعمال زیانونه او د تداوي امکانات ورته وړاندې کړو، بالاخره مریض درملنې او تداوي ته وهڅوو، یا حداقل د هغو لپاره د یو شپې د په برابرولو کې ورسره مرسته وکړو.
معتادین په کومو حالاتو کې لومړنیو مرستو ته ډېر ضرورت لري؟
عاجل د ژوند تهدیدونکي حالات معمولا هغه دي چې معتاد د مخدره موادو لوړ مقدار یا زیات ډوز په لږ وخت کې استعمال کړي. دغه حالاتو ته اوور ډوز وایي. که چیرته عاجل خدمات ناروغ ته ونه رسیږي، د مرګ احتمال پکې ډیر زیات دی. د بېلګې په توګه د هیروینو په استعمالوونکو کې کېدای شي د تنفسي سیستم یا د سا ایستلو مشکل پیدا شي، او بالاخره دماغ او د حیاتي مراکزو د اکسیجن رسیدل او د هغو د فعالیت د کمښت سبب شي. په بعضې حالاتو کې کېدای شي ناروغ استفراغ، خوابدۍ او ډېره شدیده خوله او نارامي او لرزه، بعضې اختلاجات. نو په دغه حالاتو کې طبي عاجل مرستې ورته پکار دي، او د دې تر څنګ کېدای شي په 2-3 ورځو کې یوه هفته کې معتاد باندې د مخدره موادو د پریښودو له کبله بعضې عاجل اعراض یا بعضې عاجل مشکلات پیدا شي. د بېلګې په توګه په د هیروینو په معتادینو کې کېدای شي د زکام په څیر ناروغۍ را پیدا شي، شدیده تبه ورته پیدا شي، عضلاتو شدید دردونه ورته پیدا شي، استفراق او د خوابدي او د شدیدو اسهالاتو له کبله کېدای شي ناروغ خپل ډیر مایعات ضایع کړي. بالاخره ټولو ته پکار ده چې که چیرته معتاد په دغسې حالت کې ویني، هغه تر یو نږدې صحي مرکز یا تر یو نږدې کلینیک ورسوي. ځینې نورې داسې ستونزې دي چې هغه د مخدره موادو د اعتیاد له کبله رامنځته کېږي. د بېلګې په توګه په معتادینو کې د پوستکي زخمونه یا آبسه یا میکروبي ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. د ژمي په موسم کې د یخ له کبله، د سرپناه د نه درلودلو له کبله، د ژوند له لاسه ورکولو پېښې ډېرې زیاتې دي. په همدې ترتیب په ګرمۍ کې د لمر وهلو، د مایعاتو د ضایع کولو له کبله که چیرته عاجل اقدام ونه شي، طبي پرسونل لخوا تداوي نه شي، خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو په دغه حالت کې هم معتادینو ته لومړنۍ مرستې پکار دي تر څو د هغو ژوند وژغورلی شي.
لخزو معتادینو سره په تیر بیا امیدوارو میندو سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې پکار دي؟
هغه میرمنې چې د امیدوارۍ په دوره کې دي، هغه خاصو روغتیایي خدماتو ته ضرورت لري. تر هر څه مهمه، هغوی کافي تغذیې ته ضرورت لري. په هغه معتادو میرمنو کې چې هغه امیدواره دي یا د احتیاط په جریان کې هغه امیدواره کېږي، دغه ډول معتادینو کورنۍ مسؤوله ده تر څو د دوی په درملنه کې او یا حد اقل د امیدوارۍ په دوران کې د مخدره موادو په نه استعمال تاکید وکړي.
له معتادو ماشومانو سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې وکړو؟
ماشوم معتادین په دوه ډلو ویشو. اول هغه کسان چې د هغو میندې او پلرونه هم معتادین دي، په خاصه توګه هغه ماشومان چې له یوې معتادې مور زیږي او له زیږون سره سم او یا تر زیږون وروسته په هغو کې بعضې خاص داسې اعراض پیدا کیږي چې هغه یا د مخدره موادو لږ پرېښودلو سره ارتباط لري. دغه ماشومان اکثرا د مور په نس کې معتاد شوي، کېدای شي دوی د ودراول یا د مخدره موادو د نه رسېدو د ستونزو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د دوی د اعراضو د کنټرول لپاره باید دوی صحي مراکزو ته انتقال شي. دوهم داسې ماشومان دي چې هغه له کورنیو جلا ژوند کوي، کېدای شي د مخدره موادو د استعمال له کبله د دوی په دماغ او د دوی په جسم تاثیرات زیات دي. د دې تر څنګ هغه مشکلات چې په ماشومو معتادینو کې زیات لیدل کېږي، هغه د جسمي او جنسي تیریو او ځورونو پیښې ډېرې دي. دغه ځورونې یا دغه پیښې خپله عاجلو مرستو ته ضرورت لري. که چیرته ماشوم له دغسې وضعیت سره لیدل کېږي، هغه باید دفتن یو مرکز ته انتقال شي او هغه ته خدمات ورسیږي.
له معتادینو سره د لومړنیو مرستو په اړه مو له ډاکټر منصور ارشاد سره د محمد ایاز ترنک مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر په موټر کې سپور وي چې په بازار کې له یوې سوالګرې ښځې سره مخ کېږي. اکبر د سوالګرې ښځې په لیدو ډېر حیرانېږي. دا چې دا ښځه څوک ده، اکبر ولې حیران سو، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
زه خسې خپل کار دې کوه، زما په کارونو کې کار مه لره.
څنګه ستا په کارونو کې کار نه لرم؟ وی کور مې خراب شو، تا خو دې زما سره زر له بکس نه راایستلي دي، اوس مې بیخي مین راسپیره کوي. یا راکه، زه مې خپل زر نه درکومه.
له مخې مې لرې نه، که نه هډوکې مې در مات کړم. دا زر خو نه زه د پلار له کوره نه دي راوړي، دا ما درته اخیستې دي.
دا خو زما د ناوی توب زر دي.
د ناوی توب دي که د سپین زر توب، ما درته اخیستې دي. زه نه غواړم چې په کور کې سره زر پراته وي او زه کچکول په غاړه په سرکونو سوال وکړم. زه باید دا زر خرڅ کړم او خپل لاس پرې خلاص کړم.
پخوا له ښه وې، کار ته بتلې، کله چې په دې غم لړلو پوډر اخته شوی یې هېڅ کار نه کوې. ځوان یې، ولاړ شه کار وکړه.
من نه زړې ما بولالې دي او نه مخې مې لرې چا. پوره درې ورځې کېږي چې نشه مې نه ده کړې. مېږي خمار خمار یم.
خمار خمار دې ستا سر وخوري. د کور ټول سامانونه دې خرڅ کړل. یوه هفته مخکې دې د کوټې فرش هم خرڅ کړ. یوازې لږ زر را پاتې دي، اوس دام خرڅې یا؟
تو خدای دا انصاف دی چې زر په کور کې پراته وي او زه یا سوال کوم او یا خمار خمار ګرځم.
نور خو په کور کې هېڅ هم نه دي پاتې. که دا زر هم خرڅ کړې، زه مجبوره یم چې په دې ځوانه ځوانۍ سوال وکړم.
هغه ستا خوښه ده، سوال کوې که هر څه کوې، زه ولاړم.
الله دې بیا کور ته ژوندی مرا والا، خدای مې دې در څخه خلاصه کړي. دې پوډرې میړه خو چې د پلار په کور کې سپین سرې شوی وای. خو وروره، لگ خیر خوراکا وڑا ماشمان را پا غاڑا دی غریب ایم پا کور کی دوڑی نلارم
بشیرا دا زمونگ استاس دی انڈیوال سرور خزا نده
یار اکبر تا هم عجیب سڑه بازار لسوالگر رو ڈک دی تا چو پوش بی چی دا دا سرور خزا ده
تا دا ماشوم تاو گورا دا غا ماشوم نده چی مونگ با سرور ملمانه کرو او دای با کوتی تراته
تا لسوالگر ای چخ پوختن او که که دایشی پر بلی خزی دی دا سرور دی خزی گمان کرده وی
زا چی سوگ یو زلو گورم بیای رنگ او سیره نرانه هیریگی که نمانه راشه چی پوختن زینو کو خوری
سوهی برورا
تا دی سرور خزا نه
کم سرور؟
آقا سرور یادم چی دی قصابانو کچه که نانوی در لوده دیر غیرتی و ملما پالا سرده و
خو زنی سرور خزه ما
و خوری سرور چی ری دایی چی تو سوال کوی؟
غوز پوده دی شوی دایی کار خونه کهی دی کور دور سامانو نایم خرس کرل
دا سوائی سرور پوده دی شوی دی؟
خو پوده دی شوی دایی
نو چی پوده دی شوی نووز چی ری دایی؟
خو خو کلا کلا با کور تراته کلا چی دی کور سامانو نخرس کرل اوست نرازی بخی یو کلوشی چی کور تا ندیر اغلای
اوف 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 بیچاره سم رخواری که خو غیرتی سره او
بس دا غم لڑلی نشهی چی شروع کرده کار دینه پاتی شو که پر نشو نوی اغتا شوی اخو پل کاری که ولی ما با ولی پده زوان ازوان سوال که ولی
گور اکبر او رو را اوز خلار بنده دا او دو موتر در اولو زایم نشتا اوز دا غزرگون ور که کوری اسی هم را معلوم ده روز تا بای کور تا ور شو او مرس بور سره او
دا هم سمه خبره ده خوری ها دا یو زرگون واخله
خدای دی خیر در کی در خوشحاله اوسی خدای مو دی بل مو تاچی او ساته
دا ازادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.